اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د دسمبر 13 نیټه ده او وختونه دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې در تاسو سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول سرټکی
پرون د پاکستان په کڑکې زپلې صوبه بلوچستان سر خار کوټه کې د عیسایانو په گرجا باندې حمله کې نه کسان وژل شوي وو او تر دیرشو نه زیات ژوبل شوي وو. نن عیسایان په پاکستان کې تور ورځ مانځي، خو د صوبې اعلی وزیر وایي چې دهشتګردي ملا نشي ماتولی.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په یوې ودانۍ د ترهګرو برید ناکامه کړی دی. چارواکي وایي د څو ساعتو جګړې وروسته برید د دریو وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلی.
او د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر او پخوانی جنرل هغلی جنرل ناصر جنجو وایي په افغانستان کې د هندوستان په سیوا کېدونکو کردار باندې پاکستان فکرمند دی.
یو شمېر نور مهمه موضوعات هم موږ ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ. پرون یعنی تیره ورځ د بلوچستان سرخار کوټه کې د عیسایانو په یو عبادت مرکز یا گرجه باندې د ترهګرو برید کې رپورټونه وایي د مړو شمیره نهو ته رسیدلې. په دې کې ډیر خلک نن خاورو ته هم سپارلی شوي دي او په صوبه کې په اقلیتونو کې خصوصا بیا په عیسایانو کې یره تراحه هم خورا شوې ده. ولی چې دا د هغوی د خوشحالیانو ورځې دي، کریسمس ورځې رانږدې کېدونکې دي او په دې ورځو کې هغوی په گرجو کې خصوصي عبادت هم کوي. نه پوهیږي خصوصي عبادت به وس څنګه د کریسمس تر ورځې پورې هغوی وکړی شي. نړیوه خبریال حمید سمسور په تفصیل په ویډیو رپورټ کې را لېږلی.
په کوټه کې تیره ورځ د زرغون سړک پر چرچ باندې د وژل شوو کسانو و خاورو ته د سپارلو مراسم د ګورا قبرستان په شمول په یو شمیر ادیرو کې ترسره شو. ګڼ شمیر عیسایانو په دغو مراسمو کې ګډون درلودي. حکومت د دوی د تحفظ لپاره د لوړي کچې ګامونه اخیستي وو. د کوټې د سیول اسپتال ویان وسیم بیگ وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمېره اوس و نو ته رسېدلې ده او 50 ته نږدې کسان ټپیان شوي هم وو چې د صوبې په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده. د دغې پیښې په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې له لورې د صوبې په ټولو عدالتونو کې کار بندیز کړی وو. دوی د دغې پیښې غندنه هم کړې ده. ایډوکیټ سلطان افریدی وویل چې لږه کیسی هر ځای وي باید د دوی لپاره د تحفظ بندوبست وسی.
موږ د عیسایانو په چرچ باندې چې کوم حمله شوې د هغو سره ملګرتیا په بینه باندې مو هړتال کړې ده. ویل یې چې په پاکستان کې د اقلیتونو یو تحفظ ده او د هغو تحفظ په خاطر باندې نن د وکیلانو هړتال کړی چې موږ د هغو په غم کې برابر شریف یو، بلکې په دنیا کې څومره چې اقلیتونه دي د هغو یو تحفظ ده، آئینی تحفظونه دي. د هغو تحفظونو په خاطر باندې په ټولې دنیا کې کوم مسلمانان هم په اقلیت کې دي دغه په هغه کې چې موږ هغه سره غاړه په غاړه ودرېدلې.
په دغه پیښه کې یو شمېر شجي او ماشومان ټپیان سوي هم دي. یو ټپي سوي ماشوم وویل چې ما د کریسمس لپاره په چرچ کې ټیبلو کوله چې دغه پیښه رامنځته شوله. دوی د چرچ دروازه په لغته ووله، بیا یې چاودنه وکړله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د چرچ دوره وکړله او د ټپیان سوو کسانو سره هم ولیدل. پر دې مهال باندې ده وویل که چیرې پولیسو او امنیت خوندي ساتونکو له دوی سره مقابله نه وای کړې نو ډېر تلاپات به رامنځته کړي وای.
ہمارے حوصلے دہشت گردوں کے خلاف کبھی پست ہوئے تھے نہ کبھی پست ہوں گے، نہ ہم کبھی دہشت گردی کے خلاف ہم نے کبھی اپنی کمر جھکائی ہے نہ ہم کبھی ہمارا کمر جھکائیں گے.
زموج مورال د تراگری پزد کله هم کښته نه وو او نه به کښته سي او نه موږ و تراگرو ته ملا ټیټه کړې ده. دغه ډول بریدونه موږ نسي کمزوري کولای. اعلی وزیر د وژل سوو کسانو لپاره لس لکه روپۍ او د ټپیان سوو لپاره 15 لکه روپۍ اعلان کړي. خو د عیسائی مذهب سره اړه لرونکو بیا پر دې مهال باندې د تاپوس غوښتنه هم کړې ده. له دغې پیښې وروسته حکومت د لژکیو پر عبادت خانو باندې امنیتي ګامونه نور هم سیوا کړي دي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی و، لیکن حکومت په وار وار باندې وایي چې دلته د داعش شتون نسته. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
پاکستان کې اقلیتونه فکر مند دي. پرون د ډیبر ریډیو سره د اقلیتونو د یو سازمان مشر هغلی الفرډ ګل ډیبر ریډیو ته ویلي وو چې دوی په پاکستان کې بالکل محفوظ ځان نه ګڼي، او د پاکستان د ستر عدالت نه یې خواست کړو چې د 2014 هغه قانون دی عملي کړي په کوم کې چې اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره خصوصي امر شوی وو. هغه دا غوښتنه کولن په چمن کې ډیبر ریډیو سره یو شمېر خلکو خبرې کړې دي او د خپل فکر مندو اظهار کړی دی. نعمت سرحدي دغه اقلیتونو ملګرو خواته ورغلی وو.
دا دوام کې دا د خلق نه دی، دا خو ازما نه دوست دی، دا ازما دشمن دی. صفا خبر دا غدی د دنه مذهب استانه دینسته نه، دا اس مذهب د دنسته. زه خو د ډیر مزمت کوم کې دا خو دماکه کې د بد کار دی، دا ش خلق دا کار نه دی. دا خدای تعالی هر مذهب کې دا ویل دی، اگر مسلمانۍ کې هم دا ویل دی کې یوا سړی مړ سو ګرد انسانیت مړ دی شدی. اور زه ډیر مزمت کوم، لس روز مخ کې دا ازما گیټ باندې دماکا کړي دي، بخینه ناجیز کړي دي کرسچن کالونی کې. پارونم یو غټ دهشتګردان را لیکټ کې هغه دماکې کړي دي. زه حکومت سره اپیل کوم کې ددا ازما عبادت گاہو کې، ازما کالونیان کې سی سی ڈی کیمرې به لگاو کوا، نور بیا ازما حفاظت وکا، ماته ش گارڈ راکا، ش کمانڈو راکا. ازما ځای کې
نوم چودھری جاوید دی، د مسی بلادری چودھری یم. دا زموږ دختر موکا او دختر موکا باندې پر مسرت موکا او په دا موکا باندې دا خطرناک خلګو دی چې دغه وکړل عمله وکړل زموږ چرچ باندې. د دې چرچ په والا باندې ډیر مزمت کو او ډیر افسوسناک د کیسه وس. دا زموږ د اختر ژوندې وو، دا د اختر موکا باندې دا پیښه رالی.
نوم دې پرویز مسیح د چمن شهر څنګه یم چې موږ وچاته نقطه باندې نه رسولې. زه یو پاکستانی یم، ستاسو یو خدمت د پاره ولاړ یم. څنګه ډاکټر ستاسو د خدمت د پاره ولاړ دی، څنګه انتظامیا ستاسو د خدمت د پاره ولاړ دی، دغه تر موږ ستاسو د خدمت د پاره ولاړ یو. په دا روړو باندې ستاسو خدمت کو، په کورو کې ستاسو خدمت کو. نو دې بعد ننم چې هغه نه دی کتلې، ننم ته چې په موږ باندې د دهشتګردي کوي، نو دا شکار نه دی. نه په اسلام کې دا اجازه ورکي که ته خپل پولیسي یا غیر مذهب والا په ځاب کا. دا نو خو نه اسلام وای، نه یو کتاب وای، نه مطلب چې هر پر کېله ورسه وتا ته دا خبره غو کی چې دا چې حق نه دی که ته غیر مذهب یو نجایز په ځاب کا. سی سی کیمرې پر دا ځای ولګو، په چرچ باندې، کرسچن کالونی باندې سیسو کیمرے کے پا کرسچن کالونی ہر چیز دے سیسو کیمرے دل تو لگی پر چرچان باندھ سیسو کیمرے وہ لگی چ آتے جاتے دشمن معلوم سے چدا دشمن سنگ داخل سو سوک دے دا دشمن پوچھ میں نہ تو چاس مجھ مت تو اپ نست نہ 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 مجھے آزاد خلگیو آزاد مزاغ دے خدمت گار خلگیو خدمت کو دے خلگو دے
نم ریاض ڈینیل دی زما تعلق د چمن مسیح برادری سره دی. موږ تاج روډ سینټ پال چرچ کې وسېږو. نو دا پرون واقعیا د مخه اول تا ته د چمن کالونی باندې خو هم دا رقم یو دماکا سو. نو ګورمنټ خو ګارډ دلته چرچ کې هم ورکړی دی، هلته هم ورکړی دی، نور ښه دی وکي چې نور ګارډ ورکي. او دا کوټ واقعیا باندې خو ډېر موږ افسوس یې موږ ته، اور ډیر پر زور مزمت کو دا واقع دا خو ډیر جانونه ضایع سو. بیا هم گورنمنٹ زمر دا پار ډیر ش قربانی پرون ورکل چې بر وخت دا کاروائی چ وکل، هغه د وجه سره ډیر جانونه بچاو سو. مر صدر او وزیر اعظم ته بس دا پیغام ورکو چې دا چرچو ته دا مزید نور گاډونو ورکی دا کرسمس را روان دي زموږ د 25 تاریخ باندې دا غو د مخه دا سس کوټی نور سخت کی.
د پاکستان د قومي سلامتي مشیر او د پوز پخوانی لیپټیننت جنرال ناصر جنجو وايي په افغانستان کې د هند په زیاتینونکو کېدار باندې پاکستان فکرمند دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان لخوا داسې د صدر ترامپ د جنوبي ایشیا د تګلارې اعلان وروسته دا قسمه فکرمندۍ اظهار کیږي. اوس دې وخت کې سمانه لري او د دې اثرات څه کېدای شي یا د امریکا لخوا داسې کوم اشاره شوې ده چې داسې وایي؟ په دې موضوع باس کو موږ سره ملګری شوی دی سرنکار او همکار زمونږ باروس خان صاحب. باروس خان صاحب سلیم شه جنجو صاحب وای چې د افغانستان کې د هند په ذات دونکو کې د باندې پاکستان سخت فکر مند دی. دا خو مخکې دیم ویلي دی خو غني وسی بیا ویل نو څه خاص وجب وی چې وسی ویل
د ما خلک د جنجو صاحب د بیان ته وګورو نو لکه زیاتره د سی ګلی چې شروع کړی د امریکا نه د امریکا یو ملته دا غي او تګلار ده د هندستان سره دا غي خپل یو تاریخی تعلق دی او د خپل کچه تعلق دی. پاکستان او هندوستان کله هم غی په یو تل کې نه دی اچولی او چې یو شان تللی دی. نو د پاکستان پوز همیشه تن د امریکا ډیر نیازبین پاتې شوی دی. د پاکستان د پوزي مشرانو دغه غوښتنې چې کوم دی هغه د خپل ناز په بنیاد کېدل شي. بیا دا چې افغانستان یو آزاد خود مختار ملک ته ہندوستان پا افغانستان کی لاس وہن نقی اغال تک ودانی کی اغد افغانستان د بچو د تعلیم و اغیت اسکالرشپس ور کی اغیت اسپتالونه جوړی اغیت ډیمونه جوړی اغد افغانستان په ترقی کې لګیا دی. د دې برعکس پاکستان د خاورینا الته کی طرح ګراوړي د پاکستان سره تجارت د افغانستان د 50% برخه نه 50% نه هم را پریوته. دا ټولم وجه د پاکستان هغه پالیسیان دي چې هغه د افغانستان په اړه بدل نه کوي. ټول دنیا ورته ویل د پاکستان ګیلی چې دی د پاکستان د خپل پالیسیانو په وجه باندې دي.
باروس خان صاحب په پاکستان کې خو اکثره پاکستاني اندازي وایي چې دی افغانستان کې امن صلح او روغ غواړي او د هندستان کردار باندې د فکر مندي داسي کوي چې حالت نه د پاکستان خلاف هندستان سازشونه کوي. د پاکستان رسمي خبرګون دي یو بل ته پوز در نکوم چې د پاکستان په سنا کې یا سنټ کې هم نن یو غونډه کې دا غوښتنه کېده چې د امریکا چې کوم ډرون حمله کړې دي په پاکستان کې د دې تاور مده غواړي. ډرون حمله خو پاکستان کې د 13 کال نه هم سیوا مدي نه کیږي. اوس ولې پاکستان تاوان غوښتل غواړي؟
زما خلې د پاکستان د سینټ دغه کمیټي یا کوم دغه غوښتنه چې دا د دور نو اول خو دی د پاکستان د حکومت نه د پاکستان د پوز د قیادت نه دا غوښتنه وکړي چې د امریکا سره دا د ترهګرۍ د پلوي ملک په هیڅ باندې په دغه کچه باندې دا فیصله چا کړی ده؟ کچره دا د پاکستان پوز کړی نو په کوم شرایطو کړی ده؟ هغه شرایط کچره پاکستان د ناتو یا د امریکا د دغه ملګرو د امریکا د دغه ترهګرۍ د جنگ برخوي پلوي وي نو پاکستان خود ریاست په توګه باندې د دغه پلوي نه لا انکار نه دی کړی د دغه اتحاد نه لا راوتلی نه دی. بیا دا دی چې کله پاکستان د پوز قیادت په دې باندې نیخ پنی غسن دی ویلي دا څنګه چې تاسو ویل وختي ما یو تفصیل کته چې تر اوسه پورې درې سواو 28 د ډرون بریدونه شوی دی. په دې کې لولې مشران د القاعده لولې مشران د طالبانو د ترهګر وډلو هغه د منځ وړلې دي. بلدار چې د پاکستان د سنټ اختیار سومره دی چې هغه د امریکا نه د یو داسې عالمی جنگ چې هغه د ملګرو ملتونو نه د هغه منظوري شوی ده ملګرو ملتونو د هغه پښا ولاړ دي. پاکستان ځان د دې یو پلوي ملک ګڼلې دی. پاکستان ډیر مرستي اغستی دي په اربونو ډالر څنګه چې وته ډونالد ټرمپ ویلو چې بلیونز اند بلیونز اف ډالرز چې په اربونو او اربونو ډالر اغستی دي. نو او بیا دا کدا غوښتنه د پاکستان د قیادت د پوزي قیادت نه وشي نو دغه به د پاکستان د سینټ د پاکستان د خلکو ته خپل مخ په ورته رون کی.
ها ورس خان صاحب د دې کې خو څنګه تاسو هم ځین تفصیل نو ویل په پاکستان کې دا پټ نه د پډاګه دا په مطبوعاتو کې راغلی دي چې د پاکستان په بلوچستان کې شمسی ایئر بیس د ډرون الوتکو د استعمال لپاره پاکستان پخوانی مشر پرویز مشرف پر کړی وو. د دې علاوه امریکایي مطبوعات هم وخت په داولي چې دا ډرون حمله په پاکستان کې د پاکستان په مشوره باندې کیږي. د دې علاوه د امریکا پخوانی صدر هغلی بارک اوباما هم ویلو چې کلم په پاکستان کې های ویلیو ټارګټ یعنی مهم ترین ترهګر باندې حمله کیږي نه غینه مکه خپل اتحادیان من خبر کړی وي. خلکو د دې سړنه داسې کړې وګڼي چې پاکستان د دین خبر دی نو اوس به د پاکستان سیاستدانان داسې ولي کوي دا یو پولیټیکل سټنټ دی یعنی د سیاسي ګټو په خاطر کیږي د انتخاباتو په خاطر کیږي کنه واقعي اوس پاکستان خوشاله نه دی او امریکا په سترو کې سترګې اچي.
پښتو متل دی چې کېدې شي خپل چاړه ورته په اوبو کې ښکار شوي. امریکا چې کومې غوښتنې کړې دي پاکستان لا اغه ته نه چمتو شوی اغه ته نه تیار شوی اغه غوښتنې لا نه دي تر سره کړی. د حقانی ډلې دغه شانتي د طالبانو شتون دغه او نور تر هغه ډلې د هغه د پاکستان په خاوره د هغه شتون د پاکستان د پولو نه هغه په افغانستان کې جنگیدل د نوې تګلارې سره هر څوک دا تفسیر کوي دا انګیری چې ګندې امریکا به اوس په پاکستان یوازې تش دباو نه بلکې امکان د دې خبرې دی چې هر هغه ځای په پاکستان کې امریکا قوي اومني یا اوګني چې دا ترګرو جاله ده هغه په هدف کې لکه په بلوچستان کې د طالبانو مشر اختر منصور وجلو دغه شانتي په پښتونخوا کې د هنګو په دې سیمه کې دغلته هم دوه درې بریدونه اوس په پښتونخوا کې دغه شوې دي. نو دا او بیا داري چې د پاکستان د پنجاب د قیادت سره هم دا فکر شوی دی چې کچري واقعي دغه د ملک نورو برخو ته یا پنجاب ته دغه بریدونه هم وغځول شي نو په دغه ملک کې به د دغه انتظام د چلولو به بیا د چا سره اختیار پاتې کیږي.
نو د دې مطلب دا دی چې ګنې په پاکستان کې دا فکر مندي چې دا غو سر دا یره ده چې امریکا خپل ډرون حمله سي واکول شي د پاکستان په نورو برخو کې ډرون حمله کړي شي. دا صدر ډونلډ ترامپ د جنوبي ایشیا د تګلارې نروستو آیا په واشنگټن کې داسې ګنګوسي شته چې پاکستان هغه لوځونه خونه پالل کم چې ترامپ رکسلرسن او نورو غوښتنه کوله نو اوس به ګنې ډرون حمله سي واشي داسې ګنګوسي شته دلته
اوس کو د ریکس ټیلرسن دغه ورسته سفر واخلو او پاغي کې دغه خبرې او ملاقاتونه واخلو او د جیمز میټس هغه بیان چې پاکستان ته منګه ایو اخري مخور کو دغه شانتي د ډونلډ ترامپ بیانونه کرا واخلو او دغه شانتي د نور سرن کاران چې منګه ګورو تھنک ټانکس چې منګه ګورو نو د دې ټولو هم دغه یو دغه د مطلب او مقصد ته هم دغه راوځي چې پاکستان د غوښتنو ته نه دی تیار او چې پاکستان د غوښتنو ته نه دی تیار نو بیا پاکستان دې ته تیار وي چې هغه به د امریکا سره خنیغ پنیغ دښمنۍ ته ګندي ملاتړي نو دغه بیا وخت ښایي چې امریکا او پاکستان بیا به له یو بل سره په دښمنۍ کې در کوم حده پورې ځي خو اوس پورې دا ښکاري چې د پاکستان نه د امریکا چارواکي چې کوم دی هغه مایوسه دي او هغه مطمئنه نه
دي. ډېره مهرباني باروس خان صاحب تاسو نن د پاکستان په سنټ کې یا په اسلام آباد کې چې کومې خبرې شوې دي څنګه لګښ په مخ تاسو مونږ وویل چې د پاکستان د قومي سلامتیا چې کوم مشیر دی هغه له جنجوہ صاحب نو هغه ویلو چې پاکستان د هندستان په کردار باندې فکرمند دی.
یس ثانک یو.
د دې رپورت چې کوم تفصيلات دی هغه اوس درته وړاندې کوو. دا مونږ ته اورنګزیب خان را لګیدل اسلام آباد څخه.
د پاکستان قومي سلامتي مشیر ویلي دي په افغانستان کې د پاکستان کردار کمولو او هند او افغانستان یو مهم اتحادي ګرځولو لپاره د امریکې لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي او هند لخوا د وسلې منډې له وجې جنوبي اسیا کې د ایټومي جنگ پیل کېدو یې زیات شوی دي. قومي سلامتي په حق له یوې غونډې ته وینا په وخت د قومي سلامتي مشیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوه ویلي دي هند پاکستان ته د روایتي جنگ دړکې ورکوي او دا دړکې داسې هیواد ته ورکول کیږي چې خپل هم ایټومي طاقت لري او داسې دړکول وجه هند او پاکستان د جنگ په دورشر ولاړ دي، خو بیا هم امریکا د هند املاتړ کوي او په دې هم په هدا چې دې لوجه د جنوبی آسیا امن خطرې سره مخ کې دي شي. ناصر جنجوه ویل دي امریکا د خپل ناکامو زموار پاکستان ګرځوي او غواړي افغانستان کې پاکستان پر ځای د هند کردار زیات شي.
India is a preferred ally. Opposing low-yield nuclear weapons, opposing long-range weapons, Pakistan made irrelevant in Afghanistan, scapegoating, lumping all the blame, asking for Shaquille Afridi, asking for listing of individuals speaking Indian language on every subject, strangulating through FATF, planning to downgrade all ties. US lawmakers are asking to designate Pakistan as a state sponsoring terrorism.
کامی سلام ته مشیر وای امریکا د پاکستان جنگی سامان مخالفت کوي، د سی پیک مخالفت کوي، د زنی خلکو نیولو غوښتنه کوي او د ډاکټر شکیل افریدی رهایی خبره کوي، او دا هم وای پاکستان د ترهګرو مرستیال ریاست دی وګرځول شي. امریکا د پاکستان پر ځای هند افغانستان مهم اتحادی غني. ناصر جنجوا ویناوا امریکا ته اوس پکار دی افغانستان کې د جنگ پالیسی ختم کړي او د دې پر ځای د افغانستان مسلې سیاسي حل لور لاړ شي.
That US should appoint a political authority in Afghanistan as empowered as the military commander.
دوی وی دومره اوږدې مودې جنگ سره نتیجه مخې ته نه دی راغلی او باید چې امریکا په افغانستان کې څنګه پوځي مشران تعینات کړي وو دغه شان سیاسي مشران دې هم وټاکي. د کمی سلامتی مشیر د بیان چې امریکا د خپل ناکامو زموږ پاکستان غني داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا ویلي دی چې د پاکستان په مرستو دلته موجود ترهګر تنظیمونو پر ضد یو ډخیزه ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د امریکا دفاع وزارت یو رپورټ کې ویلي شوی دی پاکستان او افغانستان پولې القاعده حکانی نتورک لشکری طیبه او یو شمیر ترهګر تنظیمونو محفوظ مرکزونه جوړ شوی دی. امریکا لخوا دا یو ډخیز د ګامونه به سوي د دې وضاحت نړیوال قانون ماهر ډاکټر اعجاز خټک داسې کوي.
ډرون زیاتولم یو آپشن دی او دین علاوه جزینم راځي شي، دین علاوه فوجانم لیمیټډ اکشن کولی شي چې سپیشل ټارګټ ورته وي، نو هغه څه به کوي او کنه څنګه چل به کوي دا خو وخت ساتي. پاکستان داسې لګي چې دین زیات څه کوي، دین زیات څه عمل نه کول غواړي، نه څه تیار
پاکستان فشار زیاد کرده دی. زکا چه سیمه که پاکستان د امریکه خو خوتر مخه مقصدونه ندی ترلاسه کرده، امریکه پالیسی خپلولو لوجه د پاکستان هم نقصان شوه دی، خو بیا هم پاکستان پر شان هیواد د پاره ضروری دی طاقتور هیوادونو سره د تعلقات خو ساتي.
بالکل نہیں، اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ خاص طور سے بڑے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں اور دشمنی ہو تو بہت نقصانات ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تعاون کیا جائے.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی کچرے طاقتور ہیوادونو سره تعلقات خراب وی نو نقصان بکیگی، زکا دا مرستو پالیسی خپلول پکار دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
افغانستان ته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په پنځمې امنیتي حوزې کې د ملي امنیت ریاست په تربیتي مرکز ډله ایز برید د دریو وسلوالو په وجل کېدو پای ته رسیدلی دی. په دې موضوع باندې تفصیل د نصیر احمد کاکړ نه مجاهد جواد پوښتلی وو.
یو خدا دی چې دغه برید چې داعش وسلوالی ډلې مسؤلیت منلی دی، نن سهار د کابل د وخت په 10 بجې پیل شوی وو او دا داسې مستقیما د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په دفتر نه و راغلی، بلکې د هغه په څنګ کې یو بله ودانۍ وه چې اوس جوړیږي، نو دغه وسلوال هلته ننوتلي وو او له هغه ځایه د راکټونو د بمونو او د وړو وسلو لري د ملي امنیت د روزنې چې مرکز دی په هغه باندې برید وکړ. دا برید اوس پای ته رسیدلی دی او لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل داعش وسلوالی ډلې امنیت پر سر اخیستی دی او دوی دغه ادا د خپل اماک چې کوم وپانه ده په هغه باندې قبله کړې ده. او بل دا چې د افغانستان امنیتی ځواکونه وای چې د افشارو په سیمه کې اوس د سیمه د پاکونی عملیات چې دی هغه پیل کړی دی.
مننه کاکر صاحب، د شخکاری چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې خپل فعالیتونه یا بریدونه زیات کړي دي، نننۍ برید او تر مخکې په یو شمیر عبادتخانو باندې هم بریدونه کړي وو، په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، که وکتل سی په وروستیو کې داعش وسله والا ډله چې کڅه هم مخکې ویل کېدل چې دغه ډله یوازې د ننګرهار ولایت پوری محدود ده او هلته د اچین په ولسوالۍ کې د خپل بریدونه کوي، خو اوس د درې څلورو کلونو راهیسې دغه ډله چې دنه اوس خاص هم په سر شار کابل کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او یو شمېر خونړۍ بریدونه کړی دي. زه به ځینې بریدونه چې دینو هغه خپل د اوریدونکو لپاره بیان کما چې د نومبر په ومه نیټه په شمشاد ټلویزیون باندې برید کړی و چې دوه کسان پکې وژل شوي وو. همدا ډول بیا په کابل کې د امام زمان په ماجد باندې حمله کړې وه، داعش وسله والی ډلې 13 کسان پکې وژل شوي وو او دغه برید چې د اکتوبر په 6مه نیټه او 15 کسان پکې ژوبل شو. همدا ډول د اگست په 15مه نیټه د شیعهګانو په یو بل ماجد باندې برید کړی وو، په هغه کې 6 کسان مړه. او دارنګه جولای په 1.5مه نیټه په کابل کې په عراقي سفارت باندې برید کړی وو. په 15 د جون د شیعهګانو په الزهرا ماجد باندې حمله وکړه چې پکې 4 کسان مړه او په لسهاو ژوبل سو. بیا که وکتل سی په کابل کې د ناټو په یو قافله باندې هم د مئی په 3مه نیټه حمله کړې وه چې پکې 9 کسان مړه او 28 ژوبل سو. او بیا تر هغه لمخه بیا د مارچ په 8مه نیټه په کابل کې په یو روغتون باندې حمله کړې وه چې پکې 10 کسان مړه او 8 ژوبل سو. زه به د جولای د 2014 د پیښې ذکر هم وکم چې ډیر خونړۍ برید وو د شیعهګانو په یو جماعت باندې چې داعش وسله والی ډلې د مسئولیت پر غاړه اخیستی وو. په هغه کې 80 کسان چې دی هغه وژل شوي وو او 213 نور چې دی هغه ژوبل سو. دا هغه بریدونه دي چې داعش وسله والی ډلې په خپلې مسئولیت پر غاړه اخیستی. خو هم په عین وخت کې طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل عملیاتو ته او بریدونه ته دوام ورکړی دی. سر شار کابل هم نه دی ځینې پاتې. ځینې وخت څېړونکو دا وایي چې ځینې وخت طالبان د یو داسې برید مسئولیت نه مني چې په هغه کې ولسی مرګ ژوبل ډیر وي، نو هغه بیا وداعش وسله والی ډلې ته پرېږدي چې هغه بیا مسئولیت پر غاړه واخلي. نو دا ځینې مهمې پیښې وي چې ما در سره شریکې او هم په دغه داعش وسله والی ډلې چې ده نو دا تر کابله پورې رسېدلې ده او هلته خپل د افغانستان امنیتي چارواکي هم وای چې ورځ تر بلې بریدونه زیاتېږي، خو البته دی وای چې د مخنیوي لپاره اقدامات دی پیل کړي دي.
ډیره زیاته مننه نصیر احمد کاکړ.
مننه.
پاکستان کې په کال 2013 کې پړمنوش په ګمیاشتو کې تم کېږي چې د پاکستان عمومي ټاکنې بکېږي، یعنی انتخابات بکېږي. د انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلو کې د وړاندې څخه اتحادونه جوړ کړي دي، لکه د مذهبي ګوندونو اتحادونه، د سیکولر ګوندونو اتحادونه او داسې نور هم خیاله ګوندونو اتحادونه. خو یو نوی اتحاد جوړ شوی دی، فافین، چې په پاکستان کې د انتخاباتو څارنې یو اداره ده، هغې په مرسته باندې د اتحاد کې قضیې نرخزی او اقلیتونو شامل دي. دا په پاکستان کلو منزل دی چې داسې یو اتحاد جوړیږي. ارشد مومند ډیوه خبریال دی په دې موضوع رپورټ راکوي.
د پاکستان پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د ګډون او د ووټ د اثرناک استعمال د باوري کولو په حق له یو منفرد یا ځانګړي اتحاد مخې ته راغلی چې پکې د زنانو نه علاوه د نرخزیانو او د مازورانو تنانو د حقونو د پاره کارکونکو سازمانونه شامل دي. دغه اتحاد ته کولیشن فار ایکسکلوسیو پاکستان نامه ورکړې شوې او پاکستان کې غیر دولتي سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یعنی فافین د دغه ځانګړي اتحاد په جوړښت کې مرسته او همکاري کړی دا. د فافین مشر مدثر رضوی وایس آف امریکا سره خبرو کې ویلي چې د پاکستان د سلور واړه صوبو او پایتخت اسلام آباد کې د زنانو، نرخزیانو او مازورانو لپاره کارکونکو سازمانونه د دغه اتحاد برخوال دي.
جو موسٹ ایکسکلوڈیڈ آف دا ایکسکلوڈیڈ جو تھے ان کی ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز کو سامنے لے کر آیا جائے اور ان سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کے ان کے جو سیاسی اور انتخابی معاملات میں پارٹیسپیشن کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کیا.
ہغوائی د دې اتحاد مرام او مقصد د پامه غرزول شو طبقو استازي توپ کوم کې سازمانونه مخې ترا وستل د اړوند د تنانو کېنول او په سیاسي او انتخابي عمل کې د ګډون په حق لا پیخی ستونزی ختمول دی. دا خاغلی مدثر رضوی وینا دا چې اوس وخت د وفاق د انتظام لاندې د قبایلی سیمو استازی توپ کوونکی سازمانونه په دې اتحاد کې لاندې شامل کړی شوی او هڅه کوي چې د قبایلی سیمو د خلکو نمائنده کوونکی تنظیمونه ولټوي. دا اتحاد د کال 2018 د انتخابی قانون په چوکاټ کې دننه جوړ کړی شوی دی. د دغه قانون لمخې په عام انتخاباتو کې د زنانو، نرخزیانو او مازورانو د عمل باوري کولو لپاره یو شمیر اسانه ورکړی شوې دي. ښکار دی وی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د مازورانو د نړیوالې ورځې په موقع د هیواد انتخابی کمیشن ویلیو چې هغوی به په جسمانی توګه د مازورې ښکار تنانو په انتخابی عمل کې د شاملولو لپاره هڅې کوي. د نوې انتخابی قانون تر مخه په عام انتخاباتو کې به مازور تنانو ته د پوسټل پیپرز اسانه ترلاسوي چې داسې هغوی په اسانه سره د خپل ووټ حق وکاروي. او چیف الیکشن کمشنر دا هم ویلیو چې د کال 2018 عام انتخاباتو لپاره به پولینګ سټیشن داسې جوړوي چې مازوران ورته هم په اسانه سره ورسی. د هیواد په انتخابی عمل کې د زنانو د ګډون باوري جوړولو لپاره هم انتخابی کمیشن روانه میاشت کې یو ځانګړی کمپاین پیل کړي چې مقصد د زنانو شناختی کارډونه جوړول او د هغه زنانو نمونه په انتخابی فهرست کې اچول دي د چا نمونه چې د وړاندې نه په دغه فهرست کې نه وو. پاکستان کې سږ کال تر سره شوې سرشمیرنه کې هم بیزل نرخزیان ځان لشمارلی شوی دی او تما سرګندیږي چې هغوی به هم د هیواد په انتخابی عمل کې یو مثبت رول ولوبوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ډیو خبريال ارشد حسین رپورټ واورېدو. په ضلع کوهاټ کې نن یو اسسټنټ کمشنر ایوب خان په دې وجه باندې د خپلې څوکۍ نه معطل کړی شوی دی، ولې چې هغه به د تبلیغ په ذریعه باندې د علاقې سکھ ټولنه د مذهب بدلولو باندې یا اسلام ته راړولو باندې هغوی باندې زور ورکو یا تبلیغ به ورته کوو چې هغوی خپل مذهب بدل کړي. هم په دې طور هغه د خپلې څوکۍ نه معطل کړی شوی دی. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په رپورټ تیار کړی.
په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټر د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د صوبې د جنوبي خارګوټي ټل اسسټنټ کمشنر ایوب خان په دغه تور د خپلې څوکۍ څخه ماتل کړی شوی چې هغه څو ورځې وړاندې د خپل خار تاجرانو سره د یوې غونډې په مهال ځایي سیکانو تاجرانو ته د خپل مذهب بدلولو ترغیب ورکړی وو. د دغه پیښې په هکله په هنګو او ټل کې د کمشمیر فرقو استازو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه اسسټنټ کمشنر ایوب خان څوک چې دغلته تقریبا یو نیم میاشت وړاندې ګمارلی شوی وو یو وار نه بلکې دوه وارې دغه د مذهب د بدلولو ترغیب ورکړی وو. د کومې چې په دغه غونډه کې موجود او دغلته میش سیکانو ښه نه ومنلي او د دغه پیښې په هکله د هنګو ضلع ډیپټي کمشنر ته رسمي شکایت هم وکړو. ځایي میډیا کې دغه پیښه رپورټ کېدو نه سمدستي پس د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر اعظم خان د دغه پیښې سخت نوټس اخیستو سره سمې د پلټنو هم امر ورکړی او ورسره اسسټنټ کمشنر ایوب خان د پلټنو ترسره کېدو د خپلې څوکۍ نه هم ماتل کړو. د دغه پیښې په هکله په هنګو کې موجود د کمشمیر افریقو یو استازي او زیری ناظم فرید سنگ سره د ډیور رادیو له اړه خښه وی رابطه په جواب کې هغه د خپل تحفظاتو په حق له داسې وویل
ترانسفر کی جنا کا نا اور بیا مو جو بس مو ٹرانسفر بنے نہیں ہو رہا ہے اور دار اس متعلق کر برکی سے آئندہ بہت سے زیادہ یاد بننے کی نور حوالے لیول پانے کا نا
په هنګو کې د ځایي حکومتي چارواکو او په خپله د فریق سنگ نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه پرون نه د اتوار په ورځ د دغې شخړې د اوارې په لړ کې ځایي حکومتي چارواکو سیاسي مشرانو او د کم شمېره فرقو استازو ترمنځ د ډیپټي کمشنر په دفتر کې یوه غونډه هم وشوه. په کومه کې چې اسیسټنټ کمشنر د خپلې رویې بخنه وغوښته کومه چې دغلته موجود سیکانو ومنله، خو د دغې باوجود هم دغه افسر د پلټنو ترسره کېدو ماتله کړی شوی. د خیبر پښتونخوا په شمالي ښارونو هنګو، ټل او دوابه کې تر 3000 پورې سیکان، عیسایان او هندوان میشتي او د فرید سنگ په وینا دوی دغلته د 1901 کال نه په خپل خوخي آباد دي. داغه په وینا په دومره وخت کې کله هم نه خوځای خلکو او نه کوم حکومتي چارواکي دوی سره د دوی د مذهب په اړه دغه قسمه راویه نه وکړي او دوی د ځایي خلکو سره خې اړیکې او کاروباري تعلقات لري. د یادونې وړ ده چې څو کاله وړاندې د هنګو او ټر سره په پوله پرته قبایلي سیمه او رګزی ایجنسۍ کې هم د تندرو وټلو ته تسلط په وخت کې دغلته ډېر د بخار رئیس میش په سلګونو د سیکانو کورنیو د بدی امنیتي وضع له وجې کړې کړې وي. خو اوس په دې رسو کې په دغه بې کوره شو سیکانو کورنیو کې یو څه شمېره کورنۍ واپس خپل کورونو ته تللي، البته تر اوسه د دوی پخواني کاروبارونه او امروزه ژوند په مکمله توګه نه دی بحاله شوی. په هنګو، ټل او دوابه کې میشت دغه د کم شمېره فرقو کورنیو هم د دغې نوې پیښې نه پس اوس د حکومت نه د خپل مذهب د تحفظ مکمل باور حاصلول غوښتنې کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
پېښور په ځای تربیه مرکز باندې دهشتګردو په حمله کې پجل شو. ظلمو کې یو قاسم علي شاه هم و. قاسم علي شاه بنه دغه یوازې زده کړې کولې، بلکې هغه باور سره ورسره کار هم کوو. په دغه کار باندې به هغه د خپلې خور د تعلیم خرچه پوره کوله. دا خور نن ډبرې ډیو ته وایي روړې لاړ نو تعلیم به یې اوس څنګه پوره شي، ځکه چې خرچه به یې څوک ورکوي. دا د هغې ټولو غټ سوال دی او د دغه سوال ځواب اورو مونږه دغه پېغلې نه چې د ډبرې ډیو د خبریال عدنان بټني ته ویلی دی.
د صوبی مرکز پېښور کې د زراعت تربیه په مرکز کې ترسره شوی وسلوال برید کې وژل شوی. د نیمه قبایلي سیمې افراد راسن د اوسیدر کې قاسم علي شاه خور رفیع عبدالله وای د ورور وژل کېدو وروسته ارمانونه نیمګړی پاتې شوي دي. د قاسم مور د وړاندې څخه مړه شوی او په وروستۍ کښې درې زامن او دوه لوڼه پریا شوي. رفیع عبدالله زیاتوي قاسمه په پردي ځای کې په ډیړې ډېره سخته مزدوري کوله او په هغه معاش به یې په خپله تعلیم کولو او د کور ضرورتونه به هم پرې پوره کول. زیاتوي کال 2010 کښې سیلابونو د دوی کور هم له منځه یووړ، خو د ورور د نوکرۍ په هیله بیا خپل نوي کور جوړولو ته ارزو من و. رافیه وایي که څه هم د دوی له سر څخه مور سوری زر چک شو، خو د یو مشر ورور په حیثیت قاسم علي شاه دوی لپاره د مور او پلار حیثیت درلیدو او د دوی د نوي ژوندانه لپاره یې په بېلابېلو کورونو کې د قاسم رشتې لپاره چاڼ هم پیل کړی و. خو زیاتوي د قاسم د وژل کېدو وروسته دغه ټول ارمانونه اوس نیمګړي پاتې شوي دي.
بس د اخري کال و، د 5 تاریخ پر د ان ټي اس ټیسټ و، د بنوکر لګېدلم. بس اوس موږ کور جوړ شو، مور مناس په د مور ځای مشته نیولی. بس موږ مردل واده غواړو، بس موږ کور ډک سي. اوس شام کو لرنی ما کالج کی سٹوڈنٹ ان دل مال دال یادا بول غړ مر ټول کور ډنګ سی وار زما مر د سی زړل د سی شایسته مر مزبان خود کور لواجی د شپږ مې سم ماشم رو را پر شو د امرس د ډاکټر باس خان کور سی دی تابل دل یا چا پرسنه کدا کور د پخپل او جو باندې سینای ته زوره مر غلی و خوش بیسپ روجا باندې د سیمټو کو نه دریم چا ته خزر زانه دریم دریسو او سبق به پویل بس داخله به پکولو لبی می پلارت د چی شوار کی او په غو پیسې باندې.
رابیه عبدالله په خپل د 14 ټولګي موثره ده او دغه بدقسمته قبایلي پیغله د هغه قبایلي سیمې سر تعلق لري، چرته چې زنانو ته تعلیم زیاتې موقع په لاس نه ورسي. رابیه وایي قاسم دوی سره په یونیورسيټي کې تعلیمي زده کړو یا د سبق ویلو ژمنه کړې وه، خو زیاتوي پلار یې ضعیف دي او په دې ضعیف عمر باندې لرګي خرڅوي او د لرګو په خرڅ د کور معاش پوره کوي. نو دوی بیا څرنګه خپل تعلیم په یونیورسيټي کې جاري وساتي؟
قاسم شاه به ماته ویل بس تسې دغه ولګه ول بس ناسې نوکری لا ماته راکې زه به تا په یونیورسيټي کې داخله کوم. یونیورسيټي زموږ په کل کې ډېر دغه لري. مثال هیڅوک هم یونیورسيټي ته نه دی لري، زه به په تا یونیورسيټي یم. بس کور نه بس خوښ دغه سي، بس اوس به موږ د سې نوکری خدای ولګي به موږ د واده تنظیم کوو. بس
قاسم علي شاه د پېښور په زراعت تربیه مرکز کې د سروو د ډاکټرۍ درې کاله زده کړې سر ته رسولې وې او سند ترلاسه کېدو په انتظار وو. له دوی سره په دغه برید کې د یو څوکیدار په شمول و نور محصلین هم وژل شوي وو او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی وو. د خو یوازې د وژل شوي قاسم علي شاه دستان دی. دغسې هره ورځ په پښتنه خاوره پیښې رامنځته کیږي او هره پیښه بیا ځان ته ځانګړي داستانونه لري. حکومت وایي دغه ناوړو پیښو په پراخه کچه سره مخنیوي کړی، خو د مدني ټولنې یو فعال غړی محسن داوړ وایي دغه حکومتي خبرې تر داوو هده پورې دي او دلته هره ورځ د پښتنو نسل کشي روانه ده چې په خپله د حکومت دغه د مخنیوي دعوی رتوي.
هر ورز په دې ریاست کې دغې نه لاس وینځو او د دې ریاست د جبر د لاسه مونږ دغې نه لاس وینځو. نو زه خو دا نظر لرم چې زه نه پوهېږم، زموږ خو عقل او فکر کار پرېښی دی چې تر کومه پورې مونږ دغه شانت ځوانانو جنازې وچتوو او دغه شانت د خویندو وروڼه به هغې نه مونږ لاس وینځو او دغه شانت به پلاران د خپل ځوانان بچي بیلي کم چې به د دې په زوړ عمر کې دغې سهارا جوړېږي.
باید اویل سی چې پاکستانی چرواکي له تیرو 1500 کالو راسي د تندروي په ضد په یو نه ختمېدونکي جنگ اخته دي. دغه جنگ په پښتون میشته خبره دوام لري چې له وجې سیمایزو خلکو ته سخت ځاني او مالی نقصان اړولی. د جنگ په نامه حکومتي چرواکو له نړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې هم ترلاسه کړې دي، خو دغه مالی مرستو ته سیمایز خلک د شک په سترګه ګوري چې ګڼې دغه مرستې خو د دوی په ضد نه کارول کېږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي. د نیمه قبایلی سیمې افراد راسن د اوسیدر کې قاسم علي شاه خور رفیع عبدالله وای دی ورور وژل کېدو وروسته
نن په ټوله نړۍ کې د مهاجرت یا د کډوالو عالمی ورځ نمانځله کیږي. د ملګری ملتونو ادارې یونیسف هم په دې حواله سره، یعنې د دې ورځ په حواله سره خپل رپورټ جاری کړی دی او په دې کې شمیره ورکړې ده چې په نړۍ کې دا وخت کې د مهاجرت یا د کډوالۍ څه صورت حال دی، کوم ملکونو نه خلک تر ټولو زیات کډوالۍ ته مجبور کیږي. د وایس آف امریکا رپورټ ارباب محمود علي تیار کړی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره فند یا یونیسف په یو رپورټ کې وایي په ټوله نړۍ کې نږدې 50 میلیونه یعنی 1500 لک ماشومان خپل ځایونه بدلوي. رپورټ وایي ډېر ځوانان د ښه ژوند په ارمان په خپله خوښه د خپلو کورنو سره بغیر د سختۍ کډې کوي، خو رپورټ زیاتوي چې د ډېرو لپاره کډوالي نه خو محفوظ ده او نه دوی په خپله خوښه کوي. د مثال په توګه یونیسف دا وایي چې د شخړو له وجې نږدې 28 لک ماشومان ژوند ته د خطرو باوجود خپل کورونه پرېښودلی دي. محفوظ ځایونو ته د تلو لپاره ډېرو خلکو د انساني قاچاقبرو مدد هم اخیستی دی. د یونیسف ترجمانه سیرا کرو په دې اړه وایي کال 2018 ډېر ناوړه کال ثابت شوی دی.
موږ ولیدل چې یورپ ته د سفر په وخت نږدې 400 ماشومان په اوبو کې ډوب شو. تقریبا 2500 ماشومان په لیبیا کې بندیوان دي چې پکې 1000 لاوارس دي. موږ داسې ماشومان هم لیدلی دي چې په سخت یخنۍ کې په غرونو یوازې مزلونه کوي. موږ وینو چې ډېر خلک په جزیرو کې هم راګیر شوي دي.
کرو وایي کوم ماشومان چې سفر اختیاروي هغوی د ملکونو نه په زبردستۍ د بیستلو، په اوبو کې د ډوبېدو او د کید غوندې د ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا زیاتوي چې د کډوالۍ د سفر په وخت په زرګونو خلک د زور زیاتۍ، غلامۍ او ناوړه سلوک سره مخ کېږي، خو دا وایي داسې نه دي پکار. د یونیسف ترجمانه سیرا کرو وایي ملکونو ته پکار ده چې د مهاجرت لارې قانوني او محفوظ کړي.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
امریکی ریاست شمالی ڈکوٹا یا نارتھ ڈکوٹا چې د دای د پیجنګلو ډيري وجدي مثال په توګه د غرونه دی په د کې سندونه دی په د کې کروندې کې خود دی او غټ د پیجنګلو علت دا هم د چې حالت کې د ریاست ته د کډوالو د پالنې کور ویل کیږي امریکا کې سونه چې غیر قانوني توګه باندې کډوال راځي اکثر هم دغل تبي او دغل د روزګارونو هم کوي او دلته ژوند تیروي هم په دې خلې رپورت دی چې زمونږ همکارې سمین احسن تیار کړی دی
د شمالی ڈکوٹا فارگو خار کے دشپاڑ سو کالو نیپالی کھڈوالا پوجا چھٹری او د اتل سو کالو جنوبی سوڈانی کھڈوالا ماریا ٹویا د جیمی د پارا خوراک جمع کئی دغه مشقت با د دوی د کورنۍ ضرورت پورا کئی خود خوراک دا ڈبی با د دوی کورنو ته نزی بلکہ دوی به خیراتی ور کئی پوجا وای چې هر ورځ خوراک تقسیمئی نو دا د امید رڼا هم ده د خوراک تقسیمولو دغه پروگرام د فارگو خار ضرورت ده دلتا اسیدون کی 45% آبادی د غریبی معیار نخ کا تجوند کئی د ټولنی سره د امداد کولو دغه پروگرام ک د چټری او ټویا پشان کډوالو طالب علمانو جوړ کړي خو پکې ور سره د لیگسی چلډرنز فاونډیشن ملګرتیا هم ده دغه اسکول په ماخام کې بیا د کم آمدن کورنو ماشومانو ته سبقونه خای د ادارې مشره میری جین اډن وای یوازې کډوال ماشومان نه بلکې انتهایی ضرورتمند ماشومان هم د دوی ترجیح ده
they really are challenged with feeling like they're fitting in
دا وای د ماشومان ته ډیر چیلنجونه دي د دوی خبرې د خبرو لهجه هر څه جدای او دوی اکثر لا د استاد په پښتنو هم نه پوهیږي
when you see people in your grade level and you're not there
پوجا چټری هم وای چې تاسو په کلاس کې تاسو ټولو نشاته پاتې شي او هر وخت د کلاس نه پدی وجا وسته کیږي چې پسن نه پوهیږي نو دا ډیره د تکلیف خبرې خو دې زینه ما ډیر سې سکړه کدا مرکز نه وو نو نه يم خبر چې ما بس کول دلته لیگسی پروگرام کې د انګریزي ریاضي او خبرو ترو کلاسونه چټری او ټویا هم دلته ناکامیاب شوي او وس دا دوانه خپلې ټولنې سره امداد کوي دوی نه یوازې د خوراک دلاري بلکې به کور خلکو کې ګرمي کمبلې او امید هم خوري او څنګه چې پوجا وای د رحم یو وړوکه عمل تر ډیر مخکې پوری زی
وایس اف امریکا دی وا ټیلی ویژن خبری خبرونه د سورز وړاندې د امریکا لخوا اعلان شو چې یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه منظوري ورلور کوي د نه پس په ټوله نړۍ کې د دې اعلان یا فیصله پر ضد احتجاجونه شروع شو او اوس پورې روان دي تمه ده نن به مصر د ملګری ملتونو په شورا کې د دې اعلان پر ضد قرارداد وړاندې کوي خو دا هم رپورټونه دي چې امریکا بدا قرارداد ویټو کی وایس اف امریکا پر رپورٹ کے پی تفصیل محمد عالمگیر راکئی
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نه د دوشنبه پر وستم ده چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه د پیجنګلو د پریکړې په مسوده یو قرارداد باندې رائے ورکړي امریکا د شورا له 15 مستقل غړو څخه یو ده چې د ویټو حق لري او د مصر لخوا د قرارداد مسوده بوې چې امنیتی شورا کې پاس شي د قرارداد متن د صدر ټرمپ په اعلان سخت خفګان څرګندوي کوم چې د روانې دسمبر میاشت په سر کې صدر کړي او سلای کړي وا چې تل ابیب نه بیت المقدس ته بعد امریکا د سفارت انتقال هم کوي په مسوده کې لیکلي شوی چې هر هغه پریکړه یا فیل کم چې د سپیزلی بیت المقدس خار جغرافیایي جوړښت ډانچا او حال بدلولو هڅه کوي نو دا رقم ګامونه قانوني حیثیت نه لري او په کار د چې واپس واغستل شي د راندولف میکن کالج د تاریخ پروفیسر مایکل فیشباک وایس اف امریکا ته په دې اړه وایي د صدر ټرمپ پریکړه د امریکا د لسیزو راهسې کړنلاري او نړیوال موافقه پر ضد ده د قانون له سوا اوش په تمرا هسه اسرائیل په ګرد خار قبضه لري خو نړیواله ټولنه په دې موافقه کې ده چې تر سو د عرب او اسرائیل ترمنځ لانجا پرم نتوګه ختم شوی نه وي تر هغه به یو هیواد هم د بیت المقدس په اړه خپل ځان نه فیصله نه کوي ځکه چې ملګری ملتونو فیصله کړي بیت المقدس با نړیوال خورې یا زون په هیڅ پیجنی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویل چې داغه پریکړه د حقیقت په جندل دی چې بیت المقدس یوازې د يهودانو تاریخي پلازمینه نه ولې د اوسنی دور د اسرائیل هیواد پایتخت هم دی د اسرائیل مشرانو داغه د اقداماتو هرکلی وکړو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول یې ویل چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه پیژندل د سولې بنسټ یا بنیاد دی. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه کړي او فلسطینی ولسمشر محمود عباس تیره اونۍ ویل چې د هغه خوا به نور د سولې په پروسه کې د امریکا رول ونه مني. هغه د عرب مشرانو په غونډه کې خبرې وکړې چې ډیرو پکې د ټرمپ دغه پریکړه غیر قانونه او بلله او دا یې وغندله. اروپایي اتحاد هم بیا ټینګار کړی چې د دې موقف دا دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رښتینې حل لار د دوه ریاستونو قیام دی چې بیت المقدس په دواړه غاړې په یو بل کې ویشي او خپل خپل سرخار به ټاکي.
اوس در توڑان کو مدبادو تکتنا چی زمونگا همکار مختار خلیل سب کڑی دا.
د چین تجزیه نگاران وایی چی چین د شمالی کوریا پا معامله کی ورس تر رد بیوسه کیگی او پا ابنای کوریا کی د سه قسم جنگ انخطو د اثراتو نه د ځان بچ کولو د پاره ورلا د وراندی نه تیاره شروع کول پکار دی. نن د انټرنیټ په ویب پاڼه خریدونکي امریکني اخبار ورلد ټرایبیون کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته چین د جنگ تیاری شروع کړی دی او سرحدي علاقو سره نږدې اوسیدونکو خپلو خلکو ته د ایټمی حملو نه د بچ کېدو طریقې او معلومات ورکوي. د رپورټ په شروع کې د صدر ټرمپ د یو نږدې ملګري د سینیټر لینډسی ګراهم د خولې لیکلی شوی دی چې د صدر ټرمپ دا 100% یقین دی چې دی به د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون دی حد ته نه رسوي چې هغه یو داسې میزایل تیار کړي چې هغه ایټمی وسله وړلی شي او په هغې ښه په اسانه امریکا ویشتی شي. سینیټر ګراهم دا هم ویلي دي چې دی د شمالي کوریا حکومت سره بغیر د څو وړاندینو شرطونو د مخامخ خبرو اترو کولو مرسته کوي. ورلد ټرایبیون په رپورٹ کی نور لکلی دی چې د چین د نانجنګ یونیورسيټي پروفیسر زو فینګ د شمالي کوریا په معاملې یو کانفرنس ته په خپل تقریر کې ویلي دی چې چین دی نفسیاتي او عملی تور یو تباکون ایټمی جنگ ته هر وخت تیار اوسي. پروفیسر زو خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې مونږ ولی همیشه په یقین سره دا خبره کوو چې جنگ بنی کیږي. دوی چې چین له د ابنای کوریا په لړ کې د خپلې حکمت عملی د اهمیت د ورځ تر ورځ د کمیدو احساس کول پکار دي ځکه چې دی سیز د مرختیځې ایشیا دفاعي او حفاظتي معاملو کې د چین حیثیت او کردار ډیر لاندې سطح ته راغورځولی دی. شمالي کوریا سره د چین د یو سرحدي صوبې سرکاري اخبار جیلن ورځپاڼې 13 هفته د صوبې د اوسیدونکو د پاره د پوره صفه داسې هدایات چاپ کړی دي چې د ایټمی حمله په صورت کې بدویلا سکول وی. د نانجنګ فوجي سیمې یو پخوانی ډیپټي کمانډر وانګ هانګ وانګ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جیلن ورځپاڼې مضمون چین ته اشاره ده چې د یو روان جنگ د پاره ځان تیار اوساتي. ورلد ټرایبیون خپل رپورٹ کې اٹلانټک مجلې سره د سینیټر لینډسی ګراهم د شوی مرکې ذکر هم کړی دی. په کومه کې چې سینیټر ګراهم ویلي دي چې د دین صفا نور څه خبره کېدی شي که په دې مابین کې څه تبدیلی نه کیږي نو صدر ټرمپ سره د فوجي طاقت د استعمال نه سیوا بله چاره نشته ځکه چې وخت ډیر زر د لاسو نه پوتو دی. سینیټر ګراهم دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا سره جنگ به یو مکمل جنگ وي ځکه چې د شمالي کوریا ایټمی پروګرام ډیر مضبوط او تنصیبات ډیر خواره واره دي. په دې سبب د دې پروګرام او تنصیباتو په مکمله توګه د ختمولو لپاره به د شمالي کوریا حکومت په مکمله توګه نسکورول وي. ورلد ټرایبیون د خپل رپورټ په اخر کې د رینیمن یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو د پروفیسر د شی یین هانګ په 14 دسمبر بیجنګ کې د شمالي کوریا په حق لشيوي یو کانفرنس ته د کړي تقریر د حوالی ورکولو په وخت لیکلی دي چې شمالي کوریا نه یو ټایم بم جوړ شوی دی او موږ صرف دومره کولی شو چې د دې په 14 دو کې ډیل راوستی شو.
سوره زیوراندې د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د وایټ هاوس مخې ته ام کیو ایم یا متحده کامی مومنت ډلې یو احتجاج کړی وو او دوی غوښتل چې په پاکستان کې اوسیدونکو مهاجرینو ته د تحفظ ورکړی شي او د هغوی د حقونو سرغړونه دې بند کړی شي. امریکا نه هم خواست کړی دی چې په دې کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل عمران جدون تلی وو دې احتجاج ته او ستاسو دپاره د رپورټ په شکل کې راټول کړی.
په امریکا کې د متحده قومي موومنت کارکونکو د وایټ هاوس مخې ته احتجاج کړی. د دوی غوښتنې وې چې پاکستان کې اوسیدونکو مهاجرانو د انساني حقوقو سرغړونې او د دوی زورول دې بند کړی شي. د ایم کیو ایم یو غړي وایس اف امریکا ته په دې موقع په خپلو خبرو کې په پاکستان تور ولګو چې پر ریاستي کچا د ترهګرۍ مرسته کوي او د امریکا نه غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وبلي.
دا یو حقیقت دی چې پاکستان نه دا وخت د ترهګرۍ یو مرکز جوړ شوی دی. د تیرو ډیرو کلونو راسې د پاکستان د مخبری مختلف ادارې په خصوصي توګه آی ایس آی په ګرد دنیا کې د ترهګرو مرسته او سرپرستی کوي. پاکستان اوس په ټوله دنیا کې د خپل دې عمل د پاره زیات پیژندل شي. همدا خبره موږ ته د پاکستان په حق لا دلته امریکا کې پارلماني غړو، سینیټرانو او وایټ هاوس چارواکو هم وکړه. ان چې د امریکې د خارجه چارو وزیر هم د ترهګرو سره د پاکستان په خصوصي توګه د آی ایس آی د مضبوطو اړیکو لرلو ذکر وکړو.
ایم کیو ایم داوا کوي چې په پاکستان کې سلورم غټ سیاسي ګوند دی. دوی د امریکې حکومت نه خواست کړي چې په پاکستان کې اوسیدونکو مهاجرانو سره روان زور زیاتوب ختمولو په لړ کې دی په پاکستان فشار واچوي. دوی دا هم وایي چې پاکستانی میډیا هم د حکومت په کنټرول کې ده او د دوی غږ ناوري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان کې په اصلي مانو کې حکومت تل افسر شاه او د آی ایس آی په شان خفیه ایجنسو کړی دی. حکومت همیشه راسه د دې افسر شاه او د آی ایس آی غوندې د خفیه ادارو په اختیار کې پاتې شوی دی. موږ غواړو چې حکومت راپاسي او اسټابلیشمنت او خفیه ادارو ته دا مضبوط پیغام ورکړي چې دوی د خلکو منتخب نمائندگان دي او حق دی چې د خپل خوخه فیصلې وکړي او په خپل خوخه حکومت چلوي. پاکستان کې میډیا هم زیاتره د اسټابلیشمنت او خفیه ادارو په قابو کې ده، خو میډیا له اوس په کار دي چې زمونږ غږ بهر دنیا ته ورسوي.
ایم کیو ایم داوا کوي چې کال 1992 راهسه د پاکستان فوج او رینجرو په کراچۍ کې په غیر قانوني توګه 2000 نه زیات مهاجر وجلی. د ایم کیو ایم دې احتجاج ته د پاکستان حکومت کوم عکس العمل په مطبوعاتو کې نه دی سرګند کړی شوی، خو حکومت وایي په کراچۍ کې د امن لپاره عملیات پیل کړي او وایي چې دا د کوم ګوند خلاف نه دی. عمران جدون، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
نو ریډونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون دغه پروګرام ولیدلو. د دیوا په ویب سټ، د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې دا پروتي تاسو بیا هم لیدای شئ. خو چرته زایما د نیمو شپو سندرو سره به راځي زموږ همکار سردار علي ټکر او تاسو سره به خبرې ترې کوي. اجازه غواړم، الله پامان.